د خبرونه ډیره برخه د تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه خبرونه ته ځانګړې شي، د خو اوسم په مکړی د دې محل خبرو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د پاپی جننې څنګه د وړاندوینې له مخې نن یک شنبه د کب نولسم د افغانستان په پنځلس ولایتونو کې د واورې ورېدو باران او سیلابونو احتمال شته. د وزارت پرون په ایکس افغاني ټویټر کې پیبو بیان کې ویل چې تیرات، فراه، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، دایکندي، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان او پنجشیر ولایتونه په نن د نسبتا درنې واورې، باران او سیلابونو شاهد دي. د دغو بارانونو کچه په مختلفو سیمو کې له پنځلس څخه تر څلوېښت ملي مترو پورې او د واورو به له لس څخه تر دېرش سانتي مترو پورې وي. تېرو دونیو کې د فراه، کندهار او هلمند په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله لسګونه کسان وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د افغان نجونو لپاره د تعلیمي فرصتونو په برابرولو کې خپله پوره هڅه کوي. د ادارې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې ویب پیغام کې پرون ویلي چې تر 2023 کال کې د 13000 محلیو ټولګیو له لارې 3600 نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. یونیسف ویلي له افغان نجونو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي، سو هغوی وکولی شي خپل راتلونکي هدف تعقیب کړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې له نږدې 1200 ورځو راهیسې له ښوونځیو محرومې کړې دي. که څه هم یونیسف او ځینو نورو مرستندویو ادارو د محلي ټولګیو له لارې نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړې، خو د راپورونو له مخې په کندهار او ځینو نورو سیمو کې دا ښوونځي هم د طالبانو لخوا تړل شوي دي. د طالبانو د کابل بیرته رسېدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې دوه افغانان د عراق له یوه زندانه آزاد او افغانستان ته رسېدلي دي. د وزارت په اعلامیه کې د شمې په ورځ راغلي چې دا افغانان له ایران عراق ته اوښتي وو او هلته پولیس نیولي او څلور میاشتې بندیان وو. په اعلامیه کې راغلي چې له دوه افغانانو سره مرستې شوي او بیرته خلاصي سیمو ته رسېدلي دي. تر دې مخکې د 2023 کال په اکتوبر کې نږدې دېرش افغانان د عراق له زندانونو آزاد شوي وو. اکثر افغانان له ایران عراق ته د اوښتو پر مهال د پولیس لخوا نیول شوي وو او بندیان وو. افغان فرهنګیانو او د یونسکو سازمان د بودا د مجسمې د تخریب د کلیزې په مناسبت یوه غونډه جوړه کړه. دا غونډه د شنبې په ماښام د سویډن په استاکولم ښار همدارس په ناروی کې یوه شپه له بودا سره تر عنوان لاندې جوړه شوه چې پکې د بودا د مجسمو د تاریخ او د افغانستان نیوه تخریب شوي فرهنګي میراث په اړه بحثونه وشول. همدارس د ښځو د نړیوال ورځې سره د دې شپې د برابرېدو په مناسبت د فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د ښځو په رول او اهمیت هم خبرې وشوې. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې هغه راتلونکي اونۍ په سعودي عربستان کې د امریکا له استازي سره راغنده خبرو اترو ته بشپړ ژمن دی. د ریوټرز په وینا زلنسکی د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اوکران د دې جګړې له لومړۍ شېبې راهیسې د سولې په لټه کې دی. هغه ویل رښتینی وړاندیزونه په میز کې دي او هغه هیله لري چې په اړینو پرېکړو او اقداماتو کې به موافقه وشي. روسیا خبرم د لوبو له ډګره ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په برازیل کې د څلور اړخیزو سیالیو په خپل څلورمه لوبه کې د ګرینلاند فوټسال لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان فوټسال فیډریشن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا لوبه به نن یکشنبه د کب نولسمه د افغانستان په وخت ماسپښین په درې بجو پیل شي. افغانستان د جمعې په ورځ په خپله لومړۍ لوبه کې ګرینلاند ته 15-4 ماته ورکړه، خو په نورو دوه لوبو کې ماته وخوړه. د ایران د فوټسال لوبډلې د شنبې په ورځ د افغانستان د فوټسال لوبډلې ته بیا 4-3 ماته ورکړه.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
او وخت لون کایده لکه د اوو پشان مونږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بره ګرځولای نسو. همداسې د مونږ ځوان د مونږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې مونږ وخت پکې ضایع نه شي.
د وخت له دومره ارزښت سره سره افغان پیغلې وایي د طالبانو نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډیر وخت ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ټول زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړ او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تیریږي، درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس روزګار یم.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدرمنو اوریدونکو، وخت د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوی دي. څوک الماس ورته وایي، څوک سره زر بولي، ځینې نایاب گوهر نوموي. د وخت د ارزښت پاکله چې څومره هم خبرې وشي لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي. افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبانو نظام دا چې دوی له درې کلونو څخه زیاتې په کور کې نیولې دي، له دوی نه یې هغه قیمتي څیز چې وخت دی اخیستی دی.
وخت ځای کول خو په ژوند کې لویه بدبختي ده، ځکه وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ګور زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تیریږي، درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس روزګار یم، موسسې بند کړي دي، مشکلات دي. د دې وخت چې ضایع کیږي او هر لحظه چې موږ په دې مثلا کور کې ده، موږ ته ډېر سخت تمامېږي او د ژوند هر څه په وخت سره کیږي. کله موږ دومره وخت ضایع کړو نو زما پان ژوند ناممکن دی. او تر دوی چې دا خلک اوسي د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي او دا د هغوی په ژوند باندې یو بد تاثیر کوي، ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په یوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې د وخت ستاینه کوي او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهوو باندې وخت ضایع کیږي زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم، دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه له تاسو سره خبرې کوم، یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي، دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده، یا بېرته نه راګرځي. لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده، هغه بیا نه تکرارېږي. یا هم هغه خوشحاله ژوند، یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړي دي، هغه بیا موږ نشو راتکرارولی، نشو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده، لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي، روانې دي، روانې دي، خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو د سیند اوبه راګرځولی نشو. همداسې د موږ ژوند، د موږ وخت هم ده. او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو، باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه شي. لکه دا انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تیر شو، کله چې سنت ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هیڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. نو د دې لپاره چې که به تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید څو بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې یا هم په ټولیزه توګه د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي، نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایل شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني کنه ارتس په مخ راغله الامغه کار به اجرا کی نور به پاتې وي دغه تل څومره وخت ځای کیږي به هدف ژوند سره
به هدف ژوند هیڅ امکان نه لري هر انسان هر ژوندۍ موجود د زمکه پر مخ ځان ته هدف لري انسان دا هدف لري چې سبا ته به یې څه کار وکړي بله ورځ څه کار وکړي لس کاله وروسته څه کار وکړي او هغه کارونه چې نن کوي دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامه ورته جوړولی شي څومره لاسرسی نورو کارو ته نورو پروژو ته نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي نو دا ډیره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصد یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري د دې لپاره چې ژوند اهداف ولر ده لکه د ژوند هغه یوه پایه یا یوه ستنه یا هم ستونه هدف ده که څلور ستونه ولري یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایه هدف ده به هدف ژوند نه کیږي او هدف درلودل د موږ لپاره او د په مجموعي شورا ټول انسانانو ته ډیره مهمه ده که موږ هدف ولرو نو موږ کولای شو د خپل ژوند وخت زمان په ارزښت پوه شو او خپل وخت په مناسب ډول تقسیم اوقات جوړ کړو او ترې استفاده وکړو
اتلستان ځای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي وای دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي
واخ خو ډیر قیمتي سیز ده چې مونږ باید د لاس ورنو کو خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې مونږ او تاسو یاستو په دې باندې ځان ته تسلی ورکړي دغه کوي چې دغه زه یعنی مصروف یم یا سوشل میډیا استعمالوم په دې باندې خپل ډیر وخت ځای کوي دلته
کله ځان راتوي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوي څومره وخت مطالعې ته ورکوي څومره وخت کار ته ورکوي څومره وخت کورنۍ ته ورکوي
زمون خو سر او کار ټولنیزو رسنیو سره ده خو مونږه مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیب او چاغه ډېر متبر سایټونه او سیلک آزادۍ رادیو شو وایس اف امریکا شو هم دا سه نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زغپل تعقیب او چې د حالات څخه ځان خبر کو د هواد څخه د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره واندې د دې څخه ځان خبر کو زیری مهم خبرونه چې وی یادغه وی پروګرامونه په هغه باندې مونږ هم په خپل رادیو تلویزیون کې برنامه جوړ کړو او یو عام په هاوی خلکو د پاره وکړو
bale aw khpali mutaliyata de kor nur charo ta korani ta sumra waqt warkawi
misal ta so da gade dira yo kham azur akhiste da che zuhanan de waqt ar zakh par bande no da yo dir khada gade che bait de waqt pa qimat bande khalq ko she yani khalq wai che waqt sra zar dai ya wa daqiqa bait khalq pa waqt be zatir ne ki no da yo khabar da che zuhanan د دینه خبر شي هوادوال مود دینه خبر شي خپل به ځای وخت په سوشل میډیا کې په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی گیمونو باندې مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي مګر کې ټول اورز ځانونه مصروف کړی دي یعنی حتی رئیسان ګورو نور ځوانان مشران په مستعدان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب یو دا د دې کې ګټي و
یو تجربه هم را سره شریک کړي کوم مخ د سیسې وې دي چې یو څه باندې ځان مصرف کړای ډیر وخت متیر کړای مون ته ورستم پام سوای دی چې نه ما باید داسې نه وای کړی وخت می باید نه وای ځای کړی د کوم څه سره مخسبی یستې
ډیر داسې تجربې شته دي د دې نه یعنی اول دا ده چې مو دغه وس تقریبا دغه وس چې فعلال دغه سکوت سره ورسته دا نظام چې راغلی د مونږ ډیر برنامه درلودلې خپل رادیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې مګر هغه زمونږ ټول برنامه ودرېدلې دي مخې ته نه شو بوتله دغه خپل ټول وخت ځای کول دي کنه په خوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کاو اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نسی
په اخر کې به تاسو پیغام ځوانانو ته څه وی البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي په دسي چارو تیروي چې اغه نه دوی ته په ګټه ده نه کورنۍ ته نه ټولنې ته دا ډول ځوانانو ته به تاسو سویل ولري
ټول ځوانانو ته پیغام دا ده چې لکه څنګه چې وای وخت سره زر ده د وخت څخه استفاده وکي بل دغه متل دا سده چې وای ځواني نشه ده نه چې همیشه نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځانته وټاکو، داسې یو هدف ځانته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو او په ژوند کې ځانته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دی نه تیری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پاپشي گیمونه کوي، لډو اخی، آنلاین لډو اخی، د دغه شیانو نه دی ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځانته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د وخت د ارزښت په اړه ګڼ شمېر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریک کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې دا هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پایل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډیر ارزښتمن څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې کیوه دقه هم تیریږي، یوه ثانیه د عقل تیریږي، نو موږ نشو کولای چې هغې ته بیرته برګشت وکړو او بیرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډیر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کوم چار چې زه په خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنی چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکی دی، او یا نشم کولای چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په هماغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډیر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چیرته یو څوک په دې ونه توانیږي چې خپل وخت قیمتي ثانیې قیمتي دقیقې په ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونه شي کولای چې کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځانته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې، او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاس سره او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی. چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستی؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډیر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګه نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلم طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای یې ټیک ټاک ته راخیسته، هلته یا چاو تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري، که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، یم هغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاوو. یم نور که ټوکی ویم ډیری داسې جالبې ټوکی اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي. نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي دی هلته ذهنن بوختیږي ډیر، بیخي وخت د چاپام نه وي چې هلته بیخي ډیر وخت ضایع کړی وي. نو لاندې کبل څو وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ. زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو لاندې کبل بیرته خپل کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی وو په هغه باندې پښیمانه کړم، او بیرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بیرته لمنځه یوسم، او کوم وخت چې زما راځای کوي هغه بیرته ځان لپاره راوګرځوم، او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ما ته ګټه راکوي یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي، په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډیری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري، هغه ګوري او لامداسې ستونزې سره مخ کېږي لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څالته مخ ته راځي چې یو وخت مو فکر نه وي، یو ساعت تیر سوی، یو نیم ساعت تیر سوی وي، د بیلابیلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپل هم نه پوهیږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دوو شیانو نام وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کیدلی سي په ټیک ټاک یو ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي؟ ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتمان لري، هغه به ګوري. کیدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري عام نورو ټولنیزو رسنیو ته.
که چیرته څوک فکر وکړي نو کولی شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، که هغه د ده کارونه وي، که هغه د تفریح وخت وي، که هغه د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې که چېرته ته مطالعه ونه کړې، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نه شي کولی په هماغه شکل ورسره مخ شي. او کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شي، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید موشي، کغه مثلا اجتماعي اړخي موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که څوک متاهل وي خپل میرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي، او دا یو ښه فکر غواړي. که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولای چې خپل وخت تنظیم کړي، نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولای شي چې مثلا سهار له وخته نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بیا تر هغه وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولای شي خپلې دندې ته لاړ شي. د دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، ورځ د جمعې ورځ ده، کولای شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې لخوا نه دی څه نه څه وخت همدا ټولنیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته ورکړي، کورنۍ ته ورکړي، تر څو دی وکولای شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولای؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خوا ته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همدا تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا و چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکری اړخه ګډوډ کړي، روان نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډیر وخت اوسو، ډیر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپله هم ګډوډ شوی یم، یعنی یو وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس یوې دوو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت اوسم، او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنا چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي، او ذهن انسان خسته کوي. نو لوی خو ما د شپې تر نا وخت په موبایل باندې ځان خسته کړ او ځان می وځه په خپل ذهن می وځه په لبل خو از به خوب شوم. بیا سهار ز مثلا کله څوک کار لري مجبور دی اړ دی چې سهار وخت پاتسي او د خپل کار ته لاړ شي. که چیرته د خپل کار ته ځي دوی خوب پوره نه دی، دوی له بدني اړخه له رواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولی هغه د خپل ورځنۍ چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره او په سمه توګه ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي، او بیا کله چې له دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیماني کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات را باندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بې انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالاتونه هم را باندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړي دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کېږي، خو دوی دې د کار شا دې نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه واوسي او بیرته تازه واوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
د آزادۍ میلمه
د ازادي رادیو قدر مناوریدونکو سلامونه. د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صحه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کاری کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپل میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
سلامونه، سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته، اله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې، خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځي چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب وکړو، د ژوند د لومړی پړاو نه کرا ته قصې وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګنسه کې، د لې د کابل په تخت پل سیمه کې یم، او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسمه په کابل ښار خیرخانه مین اهلی سی مریم کې ما هلته دولسمه پورې پر زده کړې وکړې، او د ژوند مې تقریبا ما هلته نور تر اتلس کلنۍ نولس کلنۍ کابل کې ما هلته زغته شوم، ژوند مې ما هلته شو. او د بیا هغه وخت، حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته، چې د هغه وخت حالات ښه نه وو، نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. کورنۍ جګړې وې، حالات ډېر زیات خراب وو د کابل ښار کې، په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه وو، نو امکانات دې نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډیر ښه. میرمن سیویتا، کداره ته وایي چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ؟
نه فرشته جان زه خولی اگم بیخی و ورام زده هفته مشکار است و کالم یک پوره نام چه زه اتا پینزل است و کالو شکار است کالو چه زه را اقلم در فلم خواته تلویزیون خواته مکتب خود روست و بیا خشو مکتب رو روست و فارغ شما و اول خود دقیقا جریان که چه زن یا ایوه از دکون که و نما پتا کوم رفلونه کی کار وکړاو دمره اوناري کار نه دا لګډیر ما وکړ
میرمن سی ویتا مخ کې دینه چې لاش وی تاسو کارونه ته د تاسو هنري آثار ته راځي په سر کې دغه راته وایي چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو څنګه مو مخه وکړه هنر ته دا د تاسو خپل شوق او که تصادف راغلی
فرشته جان تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري که نه یو څه سره د دو شوق وي په خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه زه سندرې وایم لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چې زه یا سندرو خواته یا سینما خواته راشم شوق و بالکل اما به هغه شوق و علاقه دومره نه و څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات و زه ډېره وړه وم فرشته جانه یې د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شه او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه ما تعلیم نه درلود او نشوی کولی کار وکړي افغانستان کې حالات داسې و چې باید رود څه وکړو زه واړه وم عمر مې هم کم و چې لیا خپله یو متعلمه وم نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړې تر کې ما موره شم مدیره شم معلمه شم داسې یو څه شم که نه ما بغیر د دغه نه بل داسې رمانه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه م لږ ډېره او د خالي په ما مجبوریان یم داسې ډېر بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یوسف علي مافر وشو د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي ما د هغه رول ولوبه
ډیر ښه دا اوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تیریدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و تاسو د فلم یادونه وکړه که نوم م راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې
دا په دیارلس سوه نهه شپېتم کال کې پاتش پیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاش با وچه زراغلم افغان فلم تک التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود الماس سیاه پا نوم باندی دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تا پا کرانو چون چه زن نوی و ما و اول زنی و ما تا یه مکتب وره ما شاگردی نقش را کرد چه دو سانه وی ما کارو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نوم باندی
ډیر ښه میرمن سویتا د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده راتو وایي چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لار پیدا کړه دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی
او فرشته جان هغه خود اس حساب بود چې زه خو تاسو ما یو چې زه افغان فلم تر عالم زه خو بلد نه و ما افغان فلم ما ته نه معلوم چې کوم ځای کې دی زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو افغان مې دو سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو نو دلته د مشران او ډایرکټران ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې هغوی ښځینه او نارینه مسلین ته ضرورت درلوده دغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما ته مشوره راکړه چې دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه کې اضافه وشي، د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې او دلته به می او تا به د ډایرکټرانو وپېژنې. نو د دوی په مشوره سر لاړم هغه رادیو تلویزیون، ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات اداره پښتو څانګې ته د تمثیل، چې هلته بیا ښې فضلي صاحب زموږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو و ممنون محسودي صاحب شو وید نظري صاحب دغه ټول په دغه شعبه کښې ما ولیدل. هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم هیوادوس صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړه ضرورت لرئ، زه ما په تلویزیون هم وکتل، دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه. بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې په ما یې شاید اعتبار وکړه، یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کښې. نو دوی یو راډیو ډرام و که راډیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و، په هغه کښې ما ته ډېر برجسته رول راکړ. په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کښې به نشر شو، کار وشو، به دوی ما د کار خوشحاله و. بس بیا زه د هغوی سره کښې نو به نظري صاحب هم هلته سره دي چې هغوی د هنر ادبیات پنځي استاد و، خو بیا به پس غرمې نه دلته هم دفتر ته راتلو رادیو تلویزیون ته. نو هغوی فکر کوم ډېر مخکې دا فلم شروع کړی و، د نقش د بل چا و، د څو کسانو د نقش پاتې شه. بیا زما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کښې یو بل فلم و، د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و د یوسف رویان صاحب، هغه کښې ما منفي نقش ولوباوه. نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې ته غواړې ما سره کار وکړې، داسې نقش دی د
ډېر ښه. دغه په همدغه سیریال کښې به په همدغه سیریال به تم شو، دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته یې دغه نقش در وسپاره، څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کېږي هغه ولوبوي، سکرپټ ورکول کېږي یو ممثل ته، نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکرپټ یې درکړه، تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته، څنګه پیدا کړه شوق باندې؟ یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر و، که په هغه اړه راته وایي.
فرشته جانې، اصلا خبره خو دا ده کنه چې هغه وخت چې و د مونږ افغان فلم، د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین زه بیا خاص کرده سه د ما په شانتې کسان چې نوي راغلي و، دغه داسې و لکه اسکر و بل دغه سیستم نه و چې مخکې نه ټول داستان وویل شي چا ته چې قصه په څه راڅرخي، څه حساب دی د فلم، ټوله ستوري په څه باندې ده. دغه به یې واضح به یې دغه وویل چې داسې په داسې یو ساده هلک دی، د کلي نه راغلی، ډېر په انتهایي درجه ساده د کلیوالو هلک په ژوند ده، قصه راڅرخي. نو چې دا یې دسه په کلیو کښې د چا سه ملاقات کېږي، په ښار کښې څه کېږي، دا خپله د ما څنګه نقش دی. د ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظري صاحب صاحب د دې پوښتنه د ما نه وکړه، وې چې تاجانې څنګه ته موټر چلولی شي، موټر چل درځي، موټر دې زده دی؟ د ما نه دا پوښتنه وشوه. نور دا چې څنګه صحنې دي، کوم ځای کښې دي، څه رقم دي، دې باره کښې مونږ ته د دې ما ته معلومات نه و. دا خو اوس دا خبرې کېږي، آخرو کښې دا هغه و چې سکرپ نه به مول د فلم په د ورځو په حساب عقل زمه کېده که نه، مخکې پخوا داسې د ما سه په هېڅ فلم کښې نه دي شوي، صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دغه د ده طرحه ده او د پلانکي او دا د دې سناریو ده، دغه قصه ده. نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاده کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوئ، که د هغه صحنې په اړه راته ووایا، مخکې نه مو موټر چلولی و، که د دغه سیریال دپاره تاسو د موټر چلولو دپاره آمادګي ونیوله، که د هغه صحنې په اړه راته لنډ ووایئ.
د موټر خو باغ تاسو ته وی چې زه خو آلریډي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلاتو اخته کس نو موټر خو بيخي ما دا چلاوله یو نمز دا وا لیکن شوق دا یو ځان ته یو عربي کنه د عمر یو برخه وی دا شوق می وا که غختل می داسې وشي اما د دوی ته ما ونه وی چې نه د ماده د دم را پیدم چې دوی زنا د سټاکي کی دوی زنا به ته باندې کی په دوی پیدم او دوی ته ما دا شنه وی چې نه د ماده د ایستا ما وو بشي نظری سایواله نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپاره شو سره اصل کېده نو ما خو په مغه اول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګه دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل د یوندو سره مونږ د موټر ټکر کړه. تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیح‌الله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د حیوان دا موټر دا هغه کس و. نو ما هم دغه کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غلقه کړې وه او د ذبیح جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې و. نو ما زده نه وم موټر او ډېر په مشکله مونږ د ثانې اخیستي.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې همالته په هغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړي شریکې کړي نو مهرباني.
اصلا دسته چې صرف دا فلم نه مونږ د هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو اما د دې فلم نه چې کوم بیخي د ما د ذهن نه ووځي خو مې دا د موټر ټکرې دل شول چې یووندو تاسو ته مې چې دوه درې ورې داسې د ما نه دروازه هم داسې ولګېد د خلکو او موټر هم خراب شو. بیا هم یوه ورځ یو هندو ټکر وشو. نور دا دی فرشته جانه چې ما د خپل نه باید نظری سیستم د خبره کړې خو هغه یې نه راسره منی د قصه بیم دا څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفې سه خو چې کله چې د شوټیم ورځ وله په مونږ باندې سلا تخ خوړلی ده فرشته جانې. نو دغه سختې اوسنۍ وله بندنه ما څلور میاشتې د غرمې دپانه سلا تخ خوړلي مونږ ته سمه ډوډۍ دینه ده راکړې دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټولې صرف سلا تخ خوړلي مونږ فراخم کړی پکې.
سیمیتا جان د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی شمیر تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه چې تاسو پکې کار کړی؟
فرشته جان د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول ما دا نور تلویزیون کارونه چې دي د سټیج او د نمایشنامو دا بیا د حساب دي زیات دي. د فلمونو د ما اولنی فلم مې هم دغه الماس سیا فلم و ورپسې اراده فلم سینمایي فلم و الماس سیا هم سینمایي فلم و اراده د رادمنش صاحب فلم و غم سینمایي فلم و بیا د کوچو سرګردان د احد جوان صاحب دغه فلم دایرکتر و سلیمان لایق صاحب د دې د سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و بل پسې د وروج فلم و برمکس سره د دغه څو فلمونه و او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کونډېزوی او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریان دغه یو څو فلمونه زه خو ډېرې کم وخت په تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارون بیا خطا وقت پا دیکر آخنا دونه پس خود بیا پرده تصویری کار نامه نکل کن آل بسر بیا سا ما دوام ورک کار نمی کنم باقی.
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې؟ ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهور سي او یا هم ټولنه کې وپیژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده؟
فرشته جان د هغه وخت کې زه شخصا په خپل چې په کوم وخت کې زه په قانون کې راغ د ماده په نه تمامه کړه، هغه وخت هم چې داسې په ظاهر کې یو ازادي و، اما به هم در خپل انا خپل کوم راچې بیا د مختلف فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې د خود دې خبرو خلاف بود. صفت ما مور ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر و اغا ما وکا چه ما تیجازه را کزه کار وکم او دغه برخطی کار وکم. بیا دونه پس خو دغه یو دو کال پاس دو کال ما کار وکا، خو بیا ما پس لوی چه نظام بدل شد، نظام چه بدل شد بیا جهادیان داخل کنه این وقت. نو اغا دیر دیر سختی و اغا وقت بخی درد و زیاد اول خب با تلویزیون بانده پختانه پا شروع که در عرصه بند شد، بیا رادیوی کارو نو خود تلویزیون نو، بیا در یو فلم ما دوران که کارو که چه در یو فلم رود فلم دی صدیق برمک چه دایرکتری و دوی پا چار کارو که در فلم آقا که چه هم دی دوی آقا بانده نو نو کارو نو. بیا در کورانه جگره پیل شوی نو آقا دو دری کالا چه زلط پاتی شما او بلکه دیازه تلویزیون نو ویستل شم دمانا خط واخستل شو امزا واخستل شو چه او ازنه غوارم کار وکم خیر ستوزی خو وی تو لر و لرمن تا زان زان تا ستوزی اقل خیداش بی خمازه تا دیر ما کوشش و کپاتی شو ملتا وم بیدونه پس مجبور شو حالت دار رقم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هرچه من بایلل تا که نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیان چې من په دې لار کې ما ورکړي شخصا زه فخر پی کوم، راضی هم زه نه خالی کنه. انسان خو یو کنه، انسان ډیر کمزور انسان دی، هغه وخت خودمون به برداشت نه بر یو ده چې بیا زه ژوندی را ووتم د هغه ځای نه. وروسته خو ډیر شکر دی مونږ ډیر پرڅه کې په دو شعبو کې تمثیل او د ثبت او د ستیج پروګرامونه دوکې ډیره وروسته ترقي وشوه. هغه وخت ده قصه نه زحمت دیر و تکلیف دیر و ده هنرمندان ده پارخوری پا مینه کار که ده پا صداقت کار که ده ده وقت نو بعد ده ای وجه و فرشته جانه ده سیاسی مسائل و ده جگری و ده حساب.
سیمیتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تانه و یا هم تصویر ده ونه پیزنی و یا هم تا سر آشنایی ونه لری، خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا ده زکا چه تاسو پا یوی دیری مشهور رادیو درامی کی هم کار کرده ده، پا نوی کور نوی جوان در درامی کی هم تاسو کار کرده کده اغی کارکتر پاکتل راتو وی چه پا نوی کور نوی جوان در دراما کی مو کم کارکتر کار کوا؟
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل، نه د نقش ختم شو. د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې، بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته، بیا دوباره واده کېږي، یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي، ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه. دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن ټیم کې په یو ټیم ده نشرېده د دغه راډیو نه. نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ماته مینه راکړه، ماته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته تلیفونونه به دوی کول.
سویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لرې اوس؟
درې اولادونه لرم، اولادونه مې شکر بالغ دي، ځوانان دي اوس، اولادونه مې دي، یوه مې لور ده، دوه مې زامن دي.
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري کنه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو یې مینه لري؟
زما دویم زوی دی، مشر زوی، خو مې نه داسې علاقه نه لري، نور مې داسې څه خاص علاقه نه لري. تمثیل سره زما دویم زوی دی، هغه علاقه لري، هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم، او یا کوم خبره کوم د څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي. هغه علاقه لري، شوق لري د تمثیل سره، هنر سره، او دا یو زوی مې لري، خو لدې برخې ته تللی نه دی. هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښې ده فیصله وکړي چې ستا ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان، څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدلې دي، په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند وس څنګه ده، په کوم وضعیت کې ده، له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي، اتمان تاسو سره اړیکې لري، د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ که تاسو راته وایي چې په دغه وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
خو فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګوري نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی، دا اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د موږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د موږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راوځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي، چې دلته نه صرف هنر د ما په هېواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې ډېر زیات خوش نه کېږم، زدالت مختص په پای کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل دا دادی خبره ده، په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي، دغه نظام د ملي سرو سره دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري، دغه نظام قایدانو ته مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو مسئله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم، ما په شانت نور هنرمندان سندرغاه یم، مسئله یم ټول غرق دي، څوک خو چې خارج ته تللي هغه بیل حمادت ته نږدې چې هیواد ته شاوخوا ته دي، دوی ټول ټول باندې ذهن، دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي، په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا ویني، د موږ هم موږ ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته ده تاسو د خپرولې په پیل کښې وویل چې د ما خو اوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم ونه مشوی کولی، اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو، زه اوس بل که د ما لاس بدلېږي یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت اقتصادېږي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی، او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه او دېنه پس هم غواړم چې مور دی دپاره کار وکړم، زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم، مې کولی شم نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې، بس مونږ ډېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي، سختی دی و یو بد ورځ ده، خدای می تیر که خدای می روانه دی، خدای دی پتول و دی پتول و ادوال و پا هر یو افغان خدای پاک و ره دی، هر اگر دیولی خدای دی نور مافی و که خدای دی منگو بخی.
دیر از یعت منه نسیوی تا جانه
سره دی هنر چه در نور که مشکلات چی دی نور خواهنده دی پاره در طول خدای رفت کی.
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو، ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړلم، ما سره اړیکه ټینګه کړه، خیر اوسې، کامیاب اوسې،
چې واده به کوم آشنا